پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. د غرمې دولس بجې شپې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالي او د خیبر پښتونخوا د کورمی جنسي د خرلاچي د سیمې ترمنځ د تاګ را تاګ لار چې د ورستیو نشټو له کبله بند شوې و پرون بیرته پرانستل شو. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوه خواوو ترمنځ د تګ راتګ لارې باید فوراً خلاصې شي. د دې لارې د بندیدو له کبله د دوه خواوو ترمنځ سوداګري او کاروبار په ټپه درېدلې و. د پاکستاني چارواکو او رسنیو د څرګندونو پر اساس د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د نشټې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پاکستاني پوځي ووژل شو او د درو ملکیانو په ګډون دولس تنه ژوبل شول. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد سباندی 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې، او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې لمنځه نه ده تللې. په افغانستان کې هم د شنبه له ورځې د پولیو شری پر ضد واکسین عمومي کمپاین پیل شوی او لا هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنری وایي په جوزجان کې 15800 کسانو ته لمریزه برېښنا برابره کړې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي د لمریز برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژۍ زمينه برابرې شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د برېښنا پرچاوي داسې وخت زیاته شوې چې هوا هم سړه شوې او خلک وایي د ځان د تودولو لپاره کافي امکانات نه لري. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر اولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول. ادعا کیږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل و. د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل په دغو کسانو کې 14 ایرانی او 6 پاکستانی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویژنو لپاره توقیف شوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرادیری سواحلو کې تښتول شوي وو. او د اوکراین او استونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روختون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو. د دې پیښې په اړه د استونیا رادیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د استونیا د پوځ لخوا کرایه شوی و. معلومه نه ده چې اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس چلوونکی چې د شنبې د ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي شوی و صاور کړه. زموږ غله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان شزیوی د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی.
احمد تحصیل او تعلیم نه منې کړې دي، عمل کار نه منې کړې دي او هم له ګرځېدنې له دې شو.
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي شخړې ولې زیات شوې؟
له افغانستان سره د ټولو گاونډیو خکېلتیا شاید پراتلونکي کې پوزي ټکر د همدغه اجندا شوی برنامه یو برخه وي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان راځي په لارې لارې او چرګان را روان دي. افغانی سوداګر لکاوان سره مخ دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دولس بجیاو پینزه دقیقی دی دازاری رادیو خبرونه دی انترنت للاری هم عبریده شی او همی مطالب لوستله شی آزادی رادیو دات کام زمش ده ویپانی پتره. دستی محل چی ده شزو پاورندی ده تاو تریخوالی ده مخنیویش پاره سورزینه کمپاین او پتراوی ده افغان شزو پا ملاتر پا یوشمیر بحران یو هیوادونو که لاریونون او اعتراضون روان دی پا افغانستان که دننه ده شزو ده حقونو فعالانی وی ده جخ پورتکولو حق تری اخیستل شویده. دوی وای کورنی تردی که چی تر فشار لانده را وستل شوی چی دوی تا لکور دا وطلو اجازه نور کوی. خو طالبان بیا وای پا افغانستان که انجونا و شزو تا دا اسلام پا چوکات که حقونه ورکل شویده. جزیات دا امید زهیر مل پراپور که
په نړۍ کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین او په افغانستان کې د افغان جنو خوځو حال د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپې دودي. دوی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د نجونو خوځو لپاره یې د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
کله چې طالبان معترضې مېرمنې نیسي او زندانی کوي نور هیڅ مېرمنې حاضرې شوې نه دي چې له کوره ووزي او د ښځو لپاره عدالت وغواړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولی چې له کوره ووزي. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووزو او عدالت وغواړو.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د ښځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقمي شوه کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نورو ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او وسور سره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي خو د تمنا زریا پریانی پروانه ابراهیم خیل نیروفر یازان او نږدې شل نورې نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي. په افغانستان کې دننه د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویې ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډېر څه ورته وکړي.
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل. د طالبانو له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د کاناډا د مظاهرو یوې تنظیمونکې شنکی کډوخیل داسې وویل
عمل کار نه منی کړی دی او هم له ګرځېدنې یا د ژوند له چارو نه یعنې له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل مېرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي دا مطابق د شریعت او د غوړې په شکل توجیه کوي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
طالبان کوم عکس عمل کوي که نه کوي دا د هغوی پورې مربوطه اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان مېرمنو لپاره دغه کړنې قابل قبول مطلق یو تاوتریخواله ده. د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده، باید د افغانو ښځو نه حمایت وکړي.
مېرمن شینکی کډوخیل به
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د چلن په اړه یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې بندي دی. د افغان د نومبر په شلمه خپل کورنۍ ته په یو لیک لیکلی چې د نه خوړو احتساب وکړی دی. د شغل فیض کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي د خلاصون لپاره اقدام وکړي.
من سیاسر به خدا خود مریضم. از اون وقتم شیاو روز گریه کدوم کاری دست منم.
ده احمد ضیا فیض مور عزیز گل فیض وایش پک میشتی که گی چی زوی پاکستانی پولیسو نیوالای ده نمواری وای زوی چه موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورانه چارو وزارت سلاکارو چی ده تالیبانو لخوال چو زلگ وخل که دو روز تا پاکستان تلار. ده احمد ضیا فیض مور ازادی رادیو تا وویل زوی لویزی پر تا پاکستان تلالی و او حل تا لنور افغان کدوالو سره ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کردی و چه لهم دی عمل ده پاکستانی پولیس و لوری زندانی شو.
هیچ حرکت بی جای اینا نکنن.
هیچ بی زای حرکتی نده کرده چه خدای مکلا پا پولیسوی برید یا هم کنبل کار کرده وی. یا وازی دای ویل چه ملگری ملتون او دی بشری اقنو بندسترون دیز مونگ انسانی حق را کرده. مونگ هم بشریو، مونگ هم انسانانیو تر وسه نده خوشی کرده. وی ورشی ویزه را ورده. هغانو په دې وضعیت کې ویزه لکوم کړی
غاست جان ازید کده.
احمد ضیا په خپل هغه لیک کې چې د نومبر په شلمه خپل کورنۍ ته لیکلی ویلی دی چې د نه خوړلو احتساب به وکړي. د احمد ضیا فیض میرمنه حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری لکوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه لخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یو خځه او 15 ماشوم نه هم زندان ته چولی دي. مونږ اوس په داس یو ځای کې یو چې به هر وتلی نشو، اولادونه می درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. په یو بی برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. اره شیبه اولادونه خپل پلار غوړي او د شپې په ژړا ویدي کیږي.
ما سم پدر خوریت نکنن، هر دم شیوه ها به گریه می خوان.
حنیفه فیض د خپل ماشومان ویډیوګانی هم لازادي رادیو سره شریک کړي چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکي وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو بازار سوړ کړی دی. د دوی په وینا چې کله په کونړ او نور ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅته جوړ شي نو له پاکستان څخه واردات زیات شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو بازار کمزورې کړې او دوی تاوان سره مخ کړې دي. خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورني فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړې دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپله د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا 2 میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان رازاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل لکونو روپۍ تاواني شیم. دغه روزګار یې په دې 2 میاشتو کې زما ملګري چې زه یې پېژنم نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 8 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکونکي شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه وننی ول شي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دي ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانه را آزاده کړي او د دې مخه ونیسي چې افغانستان کې مالداري ته وده ورکړي نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
چین تر ټولو لوی شار شانګهای کې سلګونه مظاهره چانه او پولیس په شخړه وشتي دي. دغه شخړه تیر شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهره د درېمې ورځې په مخه روانې وي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په خار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیر یو لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلې بي ساري بلل شوې دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبري اژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستي چې ویلي دي:
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یک شنبه د ووهان او خینګدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلی وو او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهره وکړه. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویل یې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځمبه پر ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګیدنې لګ تر لګه لاستنه ووجل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وضع شوی قرنطین وباله. فرانس پریس خبری اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لګ تر لګه دوه تنه توقیف کړي دي. د عیني شاهدانو او د فرانس پریس د خبريال په وینا پرون هم د څو تنو د توقيف خبرونه ورکړل شوې دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوي د شانګهای پولیسو په دی اړه د معلوماتو لورکولو ډاډه وکړه. پر توقيف سربیره له مظاهره چانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهره چان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوي انزورونه لری کول.
ل خبرونو ور اخوا عرب نیوز خبرونه د هیروشوب یو افغانانو کیسې په اړه د نېشنل جیوګرافیک او نتفلیکس دوه فلمونو ته کتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته اوښتی، دا دوه نوي مستند فلمونه بیرته پر افغانستان او هغو خلکو تمرکز کوي چې تیر کال له دې هېواده د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته هلته پاتې شوي دي. د نېشنل جیوګرافیک په فلم کې چې شاتګ نومیږي هغه افغان جنرال تعقیبیږي چې په 2020 کې د طالبانو د حملو په وړاندې هڅې کوي خو نتیجه نه لري. د نتفلیکس فلم چې د هغه په لاسونو کې نومیږي د افغانستان د بی پخوانی ځوان شاروالي کیسه بیانیږي چې د طالبانو له وخت رسیدو سره له هیواده تښتي. د شاتک فلم ډایریکټر ماتیو هینی میانوی موږ داسې کیسې هېرې کړې دي هغه کوم وختو چې وروستی وارمو د افغانستان په جګړه کې خبرې کړې او بیا مو د هغې په اړه کومه مقاله لوستې ده. البته څه ناڅه یې په اړه ویل کیږي خو ډیر خلک پر افغانستان نه ژغیږي. د میدان شهر په خوانی شاروالي ظریف غفاری چې د هغې په لاسونو کې فلم پرې رڼا اچوي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې ځان، ماشومان او هر څه پلورلی شي خو اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. د دغو فلمونو کیسه په هغو میاشتو کې پیلیږي چې لا امریکایي پوځیان لا افغانستان وتلی نه دي، خو په پای کې اصلي کرکټرونه د طالبانو ننداره کوي چې څرنګه هغه کارونه له منځه وړي چې دوی کړي وو. فارن پالیسی خبرونې بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان صرافانو پر کاروبار لیکنه خبره کړې ده. خبرونې شهزاده سرای چې په کابل کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې بازار دی، له نورې نړۍ سره د مالی ارتباط لپاره د افغانستان یوازینی مرکز بللی دی، ځکه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان پر بانکونو بندیزونه لګول شوي او د دې هیواد بانکي سیستم تر ډیره له کاره لوېدلی دی. په لیکنه کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان د اقتصاد خرابېدو ته د اشارې ترڅنګ ویل شوي چې د طالبانو له لوري د سختو مقرراتو له کبله صرافان تر فشار لاندې راغلي، خو دې ته په کتو چې په دې مارکیټ کې نه یوازې هر ورځ پیسې تبادله کیږي بلکې نور ډېر مالي خدمات وړاندې کیږي، شهزاده سرای خپل کار ته دوام ورکوي. فارن پالیسی زیاتوي د طالبانو له لوري له بیساري ستونزو سره سره صرافان د افغانستان په اقتصاد کې حیاتي رول لوبوي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي نښتې زیاتې شوې دي. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسلې اندېښنې ولاړې کړې. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت شولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یو وسله وال لخوا د یو پاکستاني سرتیری د وژل کېدو او دوه نورو د چپې کېدو موضوع و چې له کابل پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوې وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهرا د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وای دغه شخړه د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنگشو ترمن سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخل وو. د دو پرزیو او بنگشو مشران ویلي د دې مزکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرش دی غړی ته پاتې دي چې وسملته طالبانو غشتل پوسټي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي رادیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلی مشران وو په ډنډ پټان کې لښلو ځای مشران سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړي او پر اوربان موافقه شوه ده.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکي چې توپونی ترپل وچوي او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپونی د ترپل وچوي ډزبندي شولا او کوم ټریک څه تیریږي د هفتې ورځې پورې به اغني هیڅ قسم ته اور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو، هغه حمله چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دروان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 12مه وویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلی چې دغه عملیات د دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې لکبل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپین سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلې خراسان څنګه ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر 12مه سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلې وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15مه ویلي و چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګېدلي، یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی و. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غاوس جانباز چې په تیر جمهوری نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړې وای، د افغانستان له هر غونډي سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامسته شي، د ملي اتحاد حکومت رامسته شي چې ټول اقشار او استازي پکې شتون ولري. بیا گاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا په خوا شتون درلوده هغه د پاره د حل لار پیدا شي.
د افغانستان په لویدیځ کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلوالو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیته وشي. یوه شخړه د جولای میاشتې پر 1 په نیمروز کې د طالبانو د وسلوالو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یو وسلوال کس د وژل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنیو ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24 په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2021 د کال د ډسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوې وه، خو مرګ ژوبلې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22 د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران شل کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وای،
زما له نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید پر راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغه اجنډا شوی برنامه یو برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یو برخه بوي. له بده مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالۍ زمونږ په سیمه کې غزوي او لګاونډو سره د افغانستان ټکر د همدغه سیالۍ یو برخه ده چې لبد مرغه افغانان او یو شمیر نور ولسونه به قربانیان وي.
د پوانتون استاد عزت الله پیجاند وایي د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یو جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای شي چې طالبان یو جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل شي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دا چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغیزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره ځینې لانجې راځي ډیر زیان یې سوداګرۍ ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکرارېږي. هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
غواړي له خپلو همسایه هیوادونو سره ښې مثبتې اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوی ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې شته موږ هڅه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له بې برخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلاسوي. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
د خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو.